ラジオ。
نن شنبه د زمری لومړی نیټه ده چې د جولای له درویشتمې سره برابره ده. د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې له همدې شېبې پیل شوې او د ماښام تر اوبه جو دوام کوي. د خپرونې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او په مزار شریف، هرات، کندهار، ګردیز، خوست، جلال آباد، اسدآباد او کابل ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه خپریږي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد شیبری وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د ناروی د ترورستي بریدونو حال درکو چې په لسکونو کسان پکې وشل شوې دي. البته د افغانستان په اړه هم ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د مزار شریف تشار امنیتی چاری نن له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. په ناروی کې شاوخوا 80 کسان دوه ترورستي بریدونه وشل دي او د لیبیا د مشر معمر القذافي استوګنځي ته څیرمه د چاودنې ږغ اورېدل شوی دی. بشپړ خبرونه ټاکل شوی ده چې د مزار شریف د ښار امنیتي چارې نن رسمن افغان ځواکونو ته له بهرنیو ځواکونو وسپارل شي. پرون همدې ښار ته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ورغلی و. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وستر ویلی د بلخ ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. وستر ویلی په کابل کې له ولسمشر کرزي او نور افغان چارواکو سره تر خبرو وروسته پرون مزار شریف ته ورسید. نوموړي د جمعې پروس په یوه خبري غونډه کې وویل له افغانستان سره به د جرمني مرستې له 2014 کال وروسته هم دوام وکړي، خو دا مرستې به پر اقتصادي چارو، ښوونه او د روغتیا په برخو کې وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې مزار شریف ته سفر کوي چې نن د دغه ښار د امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. په روانه خبرونه کې وروسته په دې ارتباط مفصل رپورټ اورېدلی شي. په فاریاب کې د یو ماین چاودنې 15 ملکیان وشلې دي. د فاریاب د پولیسو ویاند سید مسعود یعقوبی ویلي چې دا چاودنه د جمعې په ورځ د قیصار په ولسوالۍ کې شوې ده. د نوموړي په وینا د ملکیانو موټر د قیصار ولسوالۍ په شاخ سیمه کې پر ماین ور برابر شو. ویل کیږي چې په دې وروستیو کې د فاریاب په یو شمېر سیمو کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي او عام خلک وروستیو ناامنیو اندېښمن کړي دي. په ناروی کې د دوو ترورستي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 80 تنه وشل شوي دي. لومړی چاودنه په مرکز اوسلو کې وشوه. د چاودنې حکومتي دفترونه زیانمن کړل. د هغه شل پولیسو ودانۍ چې د سر اعظم جیمز سټون تنبرګ دفتر هم هلته دی تقریبا ټول شیشې مات شوې. له دې پیښې لږ وروسته یو وسلوال چې د پولیسو جامې په تن وي په یوتویا او جزیرې کې د حاکم ګوند ځوانانو پر یوې غونډې ډسې وکړې. په دې جزیرې کې بیا وروسته چاودېدونکي مواد وموندل شول. یو 20 کلن نارویجی د دې دواړو بریدونو په ارتباط نیول شوی دی. د ناروی سردی اعظم د بریدونو وغندل او ویل چې دا ډول بریدونه ناروی نشي ځپلی. ناټو، اروپایي ټولنې او امریکا د بریدونو وغندل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل
I wanted to personally extend my condolences to the people of Norway.
بارک اوباما وایي زه غواړم په شخصي توګه خپل خواخوږي د ناروی خلکو ته وړاندې کړم او دا یو خبرداری دی ټولې نړیوالې ټولنې ته چې دا ډول پیښو د پیښېدو مخه ونیسي. موږ باید په ګډه هم په استخباراتي او هم د دې بریدونو د مخنیوي په برخو کې کار وکړو سو د دا ډول بریدونو مخه ونیسو.
په روانه خبرونه کې وروسته د ناروی د ترسي بریدونو په ارتباط مفصل رپورت لرو او په ناروی کې له د سیاسي چارو له افغان څېړونکو سره هم غږېدلی یو. رپورټونه څرګندوي چې د لیبیا مرکز ترابلس ناټو بمباري کړې ده. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې د معمر القذافي استوګنځي ته څیرمه د چاودنې شخ اوریدل شوی دی. د رویټرز اژانس د خبر له مخې بیا دا په تیرو څو اونیو کې تر بل هر وخت سخته بمباري ده چې پر ترابلس شوې ده. د برید وروسته تر دې شوی دی چې د قذافي د حکومت یو ویاند وویل چې له امریکایي چارواکو سره خبرو ته چمتو دی. په زرګونو مظاهره کوونکو د مصر په مرکز قاهره کې هڅه وکړه چې د دفاع وزارت په لور ورشي. اسوسییټډ پریس اژانس وایي چې پرون ناوخته زغروالو ګاډو او په سرګونو پوځي افسرانو د مظاهره کوونکو مخه ونیوله. دا مظاهره وروسته تر دې وشوه چې رپورټ ورکړل شو چې په اسکندریه، قاهره او سویس کانال ښارونو کې مظاهره کوونکو له پوځیانو سره شخړه وکړه. دغو مظاهره کوونکو د محکمې پر دې پریکړې اعتراض کاوه چې لس پولیسي چې د فبروري په میاشت کې د پخواني ولسمشر حسن مبارک پر ضد په مظاهرو کې د خلکو وژلو تورن و په ضمانت خوشي شوي دي. حاکمې پوځي شورا دا خبره رد کړې ده چې د مظاهره کوونکو پر ضد یې له خشونته کار اخیستی دی. د کوریشیا د سربانو پخوانی مشر ګوران هادچ چې په پخوانی یوګوسلاویا کې د جنګي جرمونو وروستی تورن قمندان دی پرون هالند ته ورسید څو د دې هیواد په حق ښار کې د بشري جنایتونو په محکمه کې محاکمه شي. بلګراد ته له انتقالېدو وروسته د هادچ د سپرلۍ الوتکه د روټردام په هوایي ډګر کې کېناسته. د سربیا د عدلي وزیر سینیژ مالوویچ پرون سهار حاک ته چې د ملګرو ملتونو د جنګي جنایتو محکمه پکې ده د هادچ د استولو امر لاسلیک کړ. زه تاسو ته خبر درکوم چې نن سهار ما په حق کې د جنګي جنایاتو محکمې ته د هادچ د استولو امر لاسلیک کړ. له دې اقدام سره د هاد نه محکمې سره د سربیا د همکارۍ فصل ختم شو او زموږ ډېر ستر مکلفیت عملي شو. نوموړي ته پرون سهار د وروستۍ هیلې د ترسره کېدو فرصت ورکړل شو څو د پولیسو تر نظارت لاندې په نوي سات سیمه کې له خپلې ناروغې مور او د کورنۍ له نورو غړیو سره وګوري. هادچ له 1991 تر 1995 کلونو پورې په کوریشیا کې د جګړې پر مهال د نږدې 200 کسانو په وژنه او د بشریت پر ضد په نورو جنایاتو تورن دی. دا ساده رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. دا ساده رادیو پرمانه خبرونه کې به واوري چې په ناروی کې د 214 پترس کې په لسکونو کسان وشل شوی دي. د دې 14 په ارتباط مو په ناروی کې د یو افغان سیاسي څېړونکو نظر اخیسته.
د ناروی ځای تلویزیونونه ډېر په بیبیا کې او دغه راست په افغانستان کې د ځینو پیښو سره دغه پیښه هم تړلې بولي.
په روانه خپرونه کې به واورئ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر افغان ځواکونو ته د مزار شریف د امنیتي چارو د سپارلو په درشل کې دغه ښار ته رسېدلی دی او هلته یې څرګندونې کړې دي. نړیوالو چاپي خپرونو ته هم کتنه لرو چې د پاکستان په ارتباط یې څه لیکلي دي او په دې ورځپاڼو کې دا مسله څېړل شوې ده چې آیا امریکا له پاکستان سره مرستې وکړي او کنه. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د ناروی په مرکز اوسلو کې چاودنه شوې ده او د دغه هیواد په یوې جزیرې کې یو وسلوال ډزې کړې دي. په دغو دواړو پیښو کې نږدې 80 کسان وژل شوي دي. مخکې تر دې چې د افغانستان مسایل راواخلو د اوسلو په اړه به د خبري اژانسونو د رپورټونو په استناد له اجمل ان څخه واورو.
دا د اروپا په یو آرام خار وسلو کې وداسي چاودنه و چې مخکې بیلګه نه ولیدل شوې او ډیره د معمولو په خلاف. د جمعې په ورځ په سیمه ایز وخت د ماسپخین په 3:30 بجو د ناروی د صدر اعظم دفتر ته څیرمه د وسلو د خار ډیری ودانۍ د چاودنې ولړسولې، شیشې ماتې کړلې او د خار د مرکزي سیمې فضایې له دوړو ډکه کړه. په همدې ورځ په یو جلا پیښه کې له چاودنې لږ وروسته د پولیسو په جامه سنبالې وسلوال د وسلو له خار څخه د باندې په یو ټاپو کې د کارګر ګوند ځوانانو پر یوې غونډې ډزې وکړې چې پولیس وایي دواړه پیښې له یو بل سره تړلې. راپورونه وایي چې د وسلو خار په مرکزي سیمه کې د ناروی پوز مورچی نیولی او له خلکو یې وخت چې د خار په مرکزي سیمه کې د لګرزیدو را ګرځیدو ډډه وکړي. چاودنه هغه شل منزله ودانۍ ته نږدې شوې چې د ناروی د صدر اعظم دفتر دی او همدارنګه پکې د ناروی د تیلو او د مالی وزارتونه هم دي. سیمه ایزو تلویزیونونو چې د پیښې د سیمې کومې ویډیوګانې ښودلې په هغې کې ښکاري چې د ودانیو هندارې ماتې دي او لاندنۍ پوړې په ماتو ګوډو کې پټ دي. د ناروی صدر اعظم جینس ټول ټینبرګ د چاودنې پر مهال په دفتر کې نو او ټپي شوی نه دی. د ناروی په عامه تلویزیون د خبرو پر مهال جینس ټول ټینبرګ دا چاودنه ډیره سخته وبلله خو ویل دا له وخت نه مخکې ده چې وایو دا به د تروریستانو کړنه وي او که د بل چا. نوموړي له پیښې وروسته د حکومتي چارواکو یوه بیړنۍ غونډه راغوښتې. د اوسلو پولیس وایي چاودنه د یو یا څو بمونو له چاودنې رامنځته شوې چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو. د وسلو خاروال فابیان سټنګ د سی ان ان تلویزیون ته وویل دی وایي پولیسو دا تایید کړی چې دا بمی چاودنه وه، خو دوی لا په دې نه پوهیږي چې دا تروریستي برید و او که د کومې بلې انګیزې له مخې شوې چاودنه ده، خو دا یو خطرناک وضعیت دی. په داسې حال کې چې په وسلو کې له چاودنې وروسته خلک له سیمې په مات ګوډ حالت کې د تیښتې په حال کې وو او پولیسو سیمه کلا بندوله. له وسلو ښار بهر په یو ټاپو کې یو وسلوال کس چې د پولیسو یونیفورم یې په تن و د کارګر ګوند د ځوانانو پر یو کمپ ډزې وکړې. د ناروې د عدلیې وزیر ویلي هغه کس چې د ځوانانو پر کمپ د ډزو په تور نیول شوی ناروېژی دی. که څه هم د نړیوال جهاد د مرستندویانو په نوم یوې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی، خو ناروېژي چارواکي وایي تر اوسه نه پوهیږي چې دا برید به چا کړی وي او تر څو چې یې څېړنې نه وي بشپړې شوي نشي ویلی چې د برید تر شا د چا لاس دی. د برتانیې او امریکا په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو دا بریدونه غندلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دوی د ناروې سره هر ډول مرستې ته چمتو دي. باراک اوباما وایي زه غواړم په شخصي توګه خپله خواخوږي د ناروې خلکو ته وړاندې کړم او دا یو خبرداری دی ټولې نړیوالې ټولنې ته چې د دا ډول پیښو د پیښېدو مخه ونیسي. موږ باید په ګډه هم په استخباراتي او هم د دې بریدونو د مخنیوي په برخو کې کار وکړو څو د دا ډول بریدونو مخه ونیسو. د یادونې وړ ده چې د وسلو چاودنې ته څیرمه هغه سیمه هم ده چې د دې هیواد معتبرې ورځپاڼې ترې خپرېږي او په برید کې د دې ورځپاڼو دفترونه هم زیانمن شوي. وسلو چې په اروپا کې یو ارامه ښار ګڼل کېږي اوس پکې عیني شاهدان وایي چې دا ښار له چاودنې وروسته د جګړې ډګر ته ورته برېښي.
ناروې په افغانستان کې شاوخوا 1500 پوځیان لري. په ناروې کې یوې چاودنې پرون او یوه وسلوال برید نږدې 80 کسان ووژل. د دې بریدونو په ارتباط په ناروې کې له میشت افغان ژورنالیست عیسا ستانکزي سره اجمل اند مرکه کړې.
تاسو په سیمه کې ستانکزي صاحب که راته دا ووایي چې دغلته د چاودنې نه وروسته د خلکو ترمنځ څه ګنګوسي دي د دواړو پیښو په اړه باندې او د دغه پیښو په اړه باندې کلک معلومات تاسو د سیمه ییزو رسنیو په حواله کې څه معلومات لري؟
ناروې دولتي تلویزیون ان آر کو په دې هکله خپلې خپرونې ځانګړې کړې دي همدې موضوع ته او له دې چاودنې او دغه راز د اوسلو ته نږدې د اوتایا په ټاپو کې د ډزو له امله ډېر کسان وژل شوي دي. په ټوله ناروې کې د څوک رامنځته شوی دی ځکه چې په دغه هیواد کې ترهګري او خشونت ډیر کم لیدل کیږي او نه دی شوی داسې پیښې. نو خلک ډیر وارخطا دي او تر اوسه پورې وضعیت مبهم او ګونګ ده. د ناروې د عدلیې وزیر وویل چې تر اوسه پورې تحقیقات روان دي او موږ هیڅ خوا یا هیڅ ډله په دې ارتباط نشو ملامت ولای.
ما غوښتل چې ستانکزي صاحب همدا پوښتنه درنه وکړم. د عدلي وزیر چې وویل چې هغه کس چې په ډزو باندې متهم دی په دغه ټاپو کې د ځوانانو په کومه غونډه باندې دی وایي چې دا ناروېژی دی، تر دې مخکې چې د ده په اړه باندې د عدلي وزیر خبرې وکړي نړیوالو رسنیو د نړیوال تروریزم سره دا مسله او د یو شمېر سختدریزو اسلامي ګوندونو او ډلو سره تړلې بلله او د ځینو نومونه یې د اټکل په توګه اخیستل. د دې عدلي د وزیر له دې څرګندونو نه فکر کوي چې موضوع به بلې خوا ته لاړه شي او په ناروې کې داخلي مسایل به مسره مطرح شي په دې پیښه کې؟
دې ته په پام سره چې زه په ناروې کې اوسم او د ناروې د ټولنو نه تقریبا ښه پېژندګلوي لرم، دا احتمال ډیر کم شته چې په ناروې کې د ننه د حکومت مخالف کړی دی په دغسې بریدونو کې لاس ولري. خو له دې سره سره تر اوسه پورې وضعیت ګونګ او مبهم دی، هیڅوک څه نشي ویلی چې څوک په دغو بریدو کې لاس لري. خو داسې دغه کس نیول شوی او دا ناروېژی ده، نو دغسې پوښتنې هم په رسنیو کې اوس مطرح کیږي. خو له دې ټولو سره سره دا احتمال ډیر پیاوړی دی چې دغه پیښه له نړیواله ترهګرۍ سره ارتباط ولري. د ناروې ځایي تلویزیونونه ډیر په لیبیا کې او دغه راز په افغانستان کې له ځینو پیښو سره دغه پیښه هم تړلې بولي.
ستانکزي صاحب، که چیرته دا دویم احتمال چې تاسو وویل چې یو څه تر هغه بل قوي ښکاري چې کدا پیښه له نړیوال تروریزم سره او په افغانستان او لیبیا کې د ناروې د ښکېلتیا سره تړاو ولري، په افغانستان کې به د ناروې په ماموریت باندې څومره اغېز ولري او همدارنګه د نورو هغه اروپایي هیوادونو په ماموریت به ما فکر کوي چې اغېز ولري چې له ناروې سره نږدې دي یا خواخوږي لري ورسره؟
دې ته په پام سره چې د ناروی ولس په ټول نړۍ کې په دې مشهور دی په تیره بیا په اروپایي هیوادونو کې چې دوی ډېره د سولې پلوي خلک دي، او مخکې هم د دې هیواد خلکو په افغانستان یا نورو ځایو کې د انساني مرستو او د غیر پوځي مرستو ملاتړ ډېر کړی دی. که احتمالا دغه پیښه له نړیوالې ترهګرۍ په تیره بیا د افغانستان له مسئلې سره په یو ډول وتړل شي، نو دا احتمال به ډېر قوي وي چې د ناروی خلک پر خپل حکومت فشار زیات کړي چې یا پوځي ځواکونه له افغانستانه وباسي چې که څه هم ډېر محدود شمېر ځواکونه لري، او یا هم خپل حضور هلته له پوځي برخې کم کړي او په غیر پوځي برخې کې دوی ډېر تمرکز وکړي.
په ناروی کې مېشت افغان ژورنالیست عیسی ستانکزی د ناروی د تروریستي بریدونو په ارتباط څرګندونې کولې. ناروی په افغانستان کې شاوخوا 1500 پوځیان لري چې اکثر یې د افغانستان په شمال کې مېشتي. په روانه خبرونه کې به په لنډو خبرونو پسې واورئ چې د افغانستان په شمال کې د مزار شریف د ښار امنیتي چارې نن رسمن افغان ځواکونو ته سپارل کېږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د بلخ ولایت د خپل سفر په ترڅ کې له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. په فاریاب کې د یو ماین چاودنې 15 ملکیان وژلې دي. د فاریاب د پولیسو ویان وویل دا چاودنه د جمعې په ورځ د قیصار په ولسوالۍ کې شوې ده. په ناروی کې د دوو ترورستي بریدونو په ترڅ کې پرون لږ تر لږه 80 تنه ووژل شول. راپورټونه څرګندوي چې د لیبیا مرکز ترابلس ناټو بمباري کړې ده، او چاودنه د معمر القذافي سوګنځي ته څیرمه شوې ده. په زرګونو مظاهره کوونکو د مصر په مرکز قاهره کې هڅه وکړه چې د دفاع وزارت په لور ورشلي، خو پوځي افسرانو یې مخه ونیوله. د کروشیا د سربانو پخوانی مشر ګوران هادچ چې په پخواني یوګوسلاوی کې چې جنګي جرمونه وروسته تورن قومندان دی، هاګ محکمې ته واستول شو. د ازادي رادیو سهارنۍ لومړنۍ خبری مجله اوري. د خبری مجله په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او په مزار شریف کې د اف ام په 0.15 صفه د ازادي رادیو روانه خبری مجله تاسو اوریدل شي. همدغه شرط ورسو ټاکل شوی ده چې نن به د مزار شریف د امنیت ساتنې چارې په رسمي ډول افغان لوري ته وسپارل شي. تر اوسه پورې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت د انتقال بهیر د بامیانو، مهترلام، هرات او لشکرګاه ښارونو کې بشپړ شوی دی. پریکړه شوې ده چې افغان لوري ته به د امنیتي چارو د مسؤلیت سپارنې د بهیر په لومړي پړاو کې د اوو سیمو د امنیت چارې وسپارل شي. تفصیل له اجمل انده.
مزار شریف د افغانستان 15 مسیمه ده چې پکې د نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو مسولیت انتقالېږي. ټاکل شوې ده چې نن په همدې مناسبت په 209 شاهین قلی اردو کې یو لړ رسمي مراسم ترسره شي چې پکې به د مزار شریف د امنیت چارې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. افغان چارواکو تر اوسه په هغو 15 واړو سیمو کې چې پکې د امنیت د چارو مسولیت منلی، د افغان امنیتي ځواکونو په خو سمبالولو او د دې ځواکونو د وړتیاو پر لوړولو ټینګار کړی. د بلخ والي جمعې په ورځ ویل باید د افغان امنیتي ځواکونو تجهیزولو، د دوی د وړتیاو زیاتولو او روزنې ته جدي پاملرنه وشي. تر دې مخکې په افغانستان کې د امنیتي چارو د انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی ویلي و چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او سمبالولو په چارو به په راتلونکو درې کلونو کې 40 میلیارد ډالر ولګول شي. نوموړي همداراز په لشکرګاه کې د مسولیتونو د انتقال په مراسمو کې ویل چې په افغان پولیسو کې یو لړ بدلونونه راغلي دي.
زموږ په پولیس کې بنیادی بدلون پراته کېدل. دا تیر کال کې د پولیس په تجهیز کې، تجهیز کې د پولیس په امکاناتو کې او تربیه کې بنیادی فرق راغله. دوه کال مخکې موږ نه پیدلو چې موږ موټر چیرې دي، چې امکانات په اساسي توګه موجود.
دا شوه پریکړه سره سم افغان لوري ته د امنیتي مسولیتونو د سپارنې د بهیر په لومړي پړاو کې به د اوسي مو د امنیت چارې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي، چې له دې ډلې څخه د بامیانو، هرات، لشکرګاه او مهترلام د امنیت ساتنې چارې رسمن افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوي، او نن هم مزار شریف د امنیتي مسولیتونو د سپارنې شاهد دی. له دې وروسته به افغان امنیتي ځواکونه د پنشیر او د سروبي ولسوالۍ پرته د کابل ولایت د امنیت ساتنې مسولیت پر غاړه واخلي. خو دې کار ته یو شمېر څېړونکي بیان اندېښمن هم دي. یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو پر روزنه او تجهیز باید ډېر کار وشي، کنه د امنیت د انتقال دا بهیر به بریالی نه وي. د مزار شریف ښار چې د امنیت مسؤلیت یې نن افغان ځواکونو ته سپارل کېږي، که څه هم په پخوانیو کلونو کې ډېر ناامنه نه و، خو په دې وروستیو کې پکې د ناامنیو پېښې زیاتې شوې. تر نن ورځ پورې د مزار شریف د امنیت چارې افغان او الماني ځواکونو په ګډه سنبالولې، خو له نن وروسته به دا مسؤلیت یوازې د افغان امنیتي ځواکونو پر غاړه وي.
بل لور ته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر افغان ځواکونو ته د مزار شریف د امنیتي چارو د سپارلو په درشل کې پرون دغه ښار ته ورغی او له ماسپښین وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې حساس وخت کې جرمني پر دې ټینګار کوي چې له 2014 کال وروسته به هم د افغانستان تر څنګ وي او د افغانانو د ژوند د ښه کېدا او د نړۍ د امنیت د ښوالي لپاره به خپلو مرستو ته دوام ورکوي. وستروویل وویل افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیت سپارل به هغه مهال ګټور وي چې قانون حاکم وي، حکومتي چارې سمې پر مخ لاړې شي او ټولو ته ښه امکانات میسر شي. په همدې ارتباط د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په مزار شریف کې ژمنه وکړه چې هیواد به یې په بلخ ولایت کې د عامه ادارې یو ښوونځی ودان کړي څو څېړونکي او لارښود کسان پکې وروزل شي. د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبري غونډې کې پرون د بلخ والی حتی محمد نور وویل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ته په بلخ ولایت کې د یو شمېر بنسټیزو کارونو د ترسره کولو په نیت وړاندیزونه کړي دي چې د همکاري ژمنه ورسره شوې ده. عطا محمد نور افغان ځواکونو ته د مزار شریف د امنیتي چارو د سپارلو په ارتباط وویل د دې لپاره چې دا بهیر په ټول افغانستان کې سم ترسره شي، نو د افغان ځواکونو کمی او کیفیت اړخ ته باید پاملرنه وشي.
در بعضی ولایت ها ظرفیت های خوب داریم، در بعضی ولایت ها ما مشکل داریم. مشکل هم واضح
په یو شمیر ولایتونو کې مو د ځواکونو ظرفیت شته، خو په یو شمیر نورو کې بیا داسې نه دی. ستونزه هم ښکاره ده چې له کوم ځای ده. زموږ وړاندیز هم همدا و چې د ځواکونو د ظرفیت د لوړولو لپاره او په محاربوي برخه کې د ځواکونو روزنه باید سمه ترسره شي او پانګونه پرې وشي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وستر ویلې د پنشنبې پر اوس کابل ته ولاړ، د دې سفر اعلان ورلمخنه وشوه. نوموړي د خپل سفر په لومړۍ ورځ د بون د دوهم نړیوال کانفرنس پاړه چې د افغانستان لپاره د روان میلادي کال پروسوي کې په جرمني کې جوړی شي، له افغان چارواکو سره په کابل کې خبرې وکړي. تاسو زموږ غږ د ازادۍ له راډیو څخه اوري. روانه خبري مجله تر ونی مو بچو دوام کوي. دغه خپرونه په منځني سفر 12 په ټول افغانستان کې خپریږي. اوس په ورشو نړیوالو چاپی خپرونو ته. امریکا باید پر پاکستان خپل مرستې بندې کړي، کنه ګټه نه کوي. دا مسله نړیوالو چاپی خپرونو څېړلې ده. دغه خپرونو ته احمد تکل کتنه نه کوي.
د لندن چاپ ډیلی ټلګراف رسپانې په خپله پرونۍ غاڼه کې د امریکا د کانګرس د استازو په جرګه کې له پاکستان سره د امریکا د مالی مرستو د بندولو د وړاندیز په اړه یو مطلب خپور کړی او په پیل کې خبر ورکړی چې د استازو په جرګه کې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بودیجې د لګښتونو په قانون کې د وړاندیز شوې زمیمې مخنیوي په ډېرې اسانۍ سره وکړ. په نوې زمیمه کې د پاکستان په ابټاباد ښار کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته له پاکستان سره د هر راز مالی مرستو پر دوام د بندیز لګولو وړاندیز شوی و. ډیلی ټلګراف لیکي چې د استازو د جرګې د دې کمیټې 5 غړو د نوې زمیمې په پلوي رایې ورکړې، خو پاتې 9 استازو رد کړه. جمهوري غوښتونکي دانا رورا باکر وویل په داسې یو حالت کې چې امریکا د پورونو په پرې کولو کې له ناتوانۍ څخه د ځان د ژغورنې هڅه کوي له پاکستان سره مرستې احمقانه ښکاري. رورا باکر زیاته کړه اوس هغه وخت را رسېدلی چې هغوی ته چې په فعال ډول زموږ پر وړاندې ولاړ دي سبسایډې بندې کړو. خو ورځپاڼه لیکي چې د بودیجې د قانون په اوسنۍ بڼه کې هم له پاکستان سره د امریکا پر مرستو د جدي کنټرول سپارښتنه شوې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان د مرستیال دندې ته نومول شوي ادمیرال جیمز وینفیلډ هم پاکستان د امریکا یو ډېر لانجمن شریک وباله. وینفیلډ چې د دې پوځي دندې لپاره د تایید اخیستو په مقصد د استازو جرګې استماعي غونډې ته حاضر شوی و، وویل چې د نړۍ یا د پاکستان د ګټو په برخه کې له اسلام آباد سره د امریکا نظر توپیر لري او زیاته یې کړه په همدې دلیل دی فکر کوي چې پر پاکستان فشارونو ته باید دوام ورکړل شي. سو په دې پوښتنه چې د حقانی شبکه حتی په خپل د پاکستان لپاره ستر خطر دی او باید په دې برخه کې هغه اقدامات وکړي چې موږ یې غوښتنه کړې. د فارن پالیسۍ خبرونه هم په یو مطلب کې هم دې موضوع ته کتنه کړې او لیکي روسته لدې چې د باراک اوباما ادارې له پاکستان سره د نږدې 800 میلیونه ډالرو په ارزښت د امریکا د مرستو دریمه برخه راکمه کړه. د راولپنډۍ جنرالانو یو ځل بیا د چین دروازې ته چې په هر راز شرایطو کې ملګرتیا کوي مخه کړه. فارن پالیسۍ لیکي که څه هم د سپینې ماڼۍ دا اقدام له پاکستان سره د امریکا مالی مرستې په بشپړ ډول نه بندوي، خو 800 میلیونه ډالر د امریکا د کلنیو مرستو دریمه برخه او ډېرې زیاتې پیسې دي. خبرونه وړاندې لیکي افغانستان د چین په ستراتیژیکو محاسبو کې ډېر مهم ځای لري. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې افغانستان د 1 تریلیون ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې لري او دا زیرمې له کابل سره د اړیکو د ټینګولو لپاره د پیکینګ لیوالتیا نوره هم زیاتوي. چین چې د اقتصاد بنیاد پر صادراتو ولاړ دی او د خامو موادو د واردولو لیوال دی، ډیر ښه پوهیږي چې پاکستانی جنرالان د افغانستان په راتلونکي کې ډیر مهم رول لري او ځکه اسلام آباد ته امتیاز ورکوي او غواړي چې په افغانستان کې د پاکستان له نفوذ څخه کار واخلي.
په نړیوالو چاپي خپرونو کې مو له پاکستان سره د امریکا د مرستو د مسلې د چرنې په ارتباط واوریدل. بیا هم په پاکستان کې تمکی شو. پرون ماسپښین د بلوچستان په خزدار سیمه کې د بلوچستان نېشنل ګوند یو مشر نامعلومو وسلوالو له خپلو دوو ساتونکو او یو موټر چلوونکي سره په ډزو وژلی دی. په اړه نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میخیل په رپورټ کې اورو.
د جمعې په ماسپښین د کوټې ښار جنوب ختیځ لوري ته په 3 کیلومتره کې د خوزدار په سیمه کې نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو په یو موټر کې پر سپرو کسانو ډزې وکړې او په کې سپاره څلور واړه یې ځای پر ځای ووژل. د خوزدار د پولیس تانې یو مسول در محمد وایي د وسلوالو هدف د بلوچستان نېشنل ګوند یو مشر جمعه خان ریسانی وو. دغه څلور کسان چې د جمعې لمونځونه یې کړي وو او د خپلو کورونو خواته روانو، په ګزګینو مې ځای کې نامعلومو کسانو ډزې پر وکړې او ځای پر ځای ووژل. وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلی دی، خو موږ سیمه محاصره کړې ده او پلټنې مو ورپسې پیل کړي دي. د بلوچستان نېشنل ګوند د اطلاعاتو مسؤول آغا حسن بلوچ وایي د دوی د ګوند مشر جمعه خان ریسانی له خپلو دریو ملګرو سره وژل شوی دی. نوموړی وایي د ګوند مشر یې هغه چا وژلی دی چې د دوی د ګوند یو بل مشر حبیب جالب یې هم تیر کال وژلی و.
نامعلوم افراد هغه شهید وکړل. هغې سره نور موږ پاتي درې کسان نور موږ پاتي وو، هغه هم شهید شوی دی. د مشتو د مور کې دغه یو نه بلوچ د سرکوشي دی جبیر جالب ته څوک شهید وکړل. روجر منګل ته د اډت منګل ته هغه یو ظلم زیاتي تسلسل دی.
بلوچستان نېشنل ګوند د خپل وژل شویو مشر د وژنې په خلاف 5 ورځنی ماتم اعلان کړی دی او وایي سبب په خوزدار او مستونګ سیمو کې بشپړ کار بندیز وي او موټرو ته به هم د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. او همدارنګه به د جولای پر 1 نیټه هم په ټول بلوچستان ایالت کې د خرابو امنیتي حالاتو او د ملتپالو بلوچ مشرانو د وژنو په خلاف به احتجاجي مظاهرې او ولسی غونډې کوي.
ده اوونه تر اوو او ورځی په اونې کې
د ازادي رادیو د روانه خبرونه په ترڅ کې مو دا خبر هم درلو چې ټاکل شوی د نن افغان ځواکونو ته له نړیوالو ځواکونو د امنیتي چارو د سپارلو بهیر پیل شو او رسمن افغان ځواکونو ته دغه بهیر وسپارل شي. د افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په ارتباط د ازادي رادیو د ننګرهار خبریال له یو شمېر کسانو سره خبرې کړې دي. دغه څرګندونه اورو.
زما یو ځل محمد زدلی شنګ د شمرام ولا دلته وایي چې د انتقال قدرت باندې خلاټو شوي دي، خلک دا صورت نیسي. بس سوال خو د الله توکل ته ګورو به نو کوشش کوم دا دی چې شوی دی له خیر انشاءالله کېږي. اندېښنه خو د خارجانو اندېښنه دی، موږ په خپل منځو کې سم یو له خیره سره بالکل ښه کېږي له خیره سره، ځکه چې مسؤلیت چې چا په غاړه شي بیا هغه مسؤلیت کش کوي که نه.
دمانم ناجیه صدیقی د خزو چارو مدیره د اقتصاد منګه خډیر خو خاصو چې افغانان دو نظرفیت پیدا کړي چې خپل د خپل امنیت هغه کې او دوه اندېښنه ده چې کېدې شي چې امنیت شاوخوا هغه شي کنه. نو کدوی و شي کولې چې ټول ساحه امنیتی کې منګه به ډیر خو خاصو خوینده بم خو خاصو چې افغانستان دوه شوې ده چې خپل د خپل امنیت ساتي او د خپل خوینده ته یو ښه ژوند برابرې وخته نه ده چې مت د تعلیم سطح هغه زمينه د امنیت برابر کې امنیت په لحاظ کې امنیت برابر وسی چې موږ وشو کولای چې خپل وظیفې ترې شو.
کوم دی مانم گلزار سنگروال د لغمان د ولایتي شورا مرستاله ما نن په لغمان کې یو ډیره د خوشحالي ورځ ده زه په لغمان کې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو پروسه نن عملی کیږي البته د محترم بخار کې صدا د لغمان په تاریخ کې یو مهم ورځ ده زمنګ زواکونو زمنګ امنیتي زواکونو البته د دې ورته پیدا کړه چې خپل ولایت امنیت په خپل لاس کې واخلي په لغمان کې د امنیتي د امنیت د مسؤلیت د سپارلو هغه نه بعد به په لغمان کې هیڅ امنیتي مشکل پیدا نسی زمنګ په لغمان کې دلته یو ولسی امنیت ده د پولیسو امنیت نه ده د خارجي قوا په زور باندې امنیت نه درغلی دلته ولس یو قسم امنیت راوستي ده سه چاته اجازه نه ورکې سلته وزا ګډوډه کی او بل د خارجي قوا او د وتو سره هغه دلیل سه مخالفین ملت ته وړاندې کی هغه به د دې لاسون لارسي ملت په د مخالفینو په وړاندې ودرې کی سرور ته پرون پر د جنگ کو د څه لپاره تا ویل سه جهاد کوم مخالفین د خارجيان دلته دي خارجيان وتل زمنګ زواکونه دي زمنګ اولادونه دي نه ملي اردو دا که ملي فلوس دي وطن خلک دي نور تاسي دي جهاد غږ نور په ولس نسی کولی او دي جهاد په نامه باندې دي دولت په مقابل کې وسله نسی راخشتلی
دا ساده رادیو د یوشمیر اوریدونکو څرګندونه مو اوریدل له همدې سره لومړنی سهارنی خبری مجله سرته رسیږي په بلې یوې کې مصطفی صدیقی له تاسو سره دی بخیر راغلی
تشکر از خودت احمد شبر خسته نباشی سلام و صبح روز شنبه تان بخیر امروز اول ماه اسد سال 1390 هجری شمسی است که برابر میشه با 23 ماه جولای سال 2011 میلادی با امید ای که جور و تکره و سر حال باشه نکنون من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این نیم ساعت با تازه ترین های افغانستان و جهان با شماییم در صدر گزارش های این مجموعه خبری به نروژ خواهیم رفت از یک انفجار و یک تیر اندازی بر کمپ جوانان که جان ده ها تن را گرفته به شما خواهیم گفت مصاحبه تلفنی هم داریم با یک کارشناس افغان در نروژ اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان بشنوید بر اساس گزارش ها قرار است امروز مسئولیت امنیت شهر مزار شریف رسما به نیروهای افغان سپرده شود. پلیس نروژ میگوید در تیراندازی یک مرد مسلح بر یک کمپ جوانان در شمال غرب این کشور حداقل 80 تن کشته شدند و ناتو ترابلس مرکز لیبیا را بمباران کرده است. این هم مشروع خبرها. مسئولیت‌های امنیتی شهر مزار شریف قرار است امروز رسما به نیروهای افغان سپرده شود. تا حالا پروسه انتقال در ولایت بامیان و شهرهای مهترلام، لشکرگاه و هرات صورت گرفته. بر اساس تصامیم قبلی در قدم اول تسلیم دهی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در 7 منطقه کشور به اجرا گذاشته می‌شود. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. وزیر خارجه آلمان در سفرش به ولایت بلخ به ادامه کمک‌های درازمدت کشورش به افغانستان تاکید کرده است. گایدو وسترویله به دنبال دیدار با رئیس جمهور کرزی و سایر مقامات ارشد افغان در کابل دیروز به مزار شریف رفت. او به روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت کمک‌های آلمان به افغانستان پس از سال 2014 میلادی هم ادامه خواهد یافت اما این کمک‌ها به امور اقتصادی، صحت و معارف متمرکز خواهد بود. گزارش هم در این مورد خواهید شنید. در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت فاریاب 5 غیر نظامی کشته شدند. سید مسعود یعقوبی سخنگوی پلیس فاریاب گفته که این انفجار به روز جمعه در ولسوالی قیصار رخ داد. به گفته او موتر افراد ملکی در منطقه شاخ ولسوالی قیصار با ماین کنار جاده برخورد کرد. گفته می شود که در این اواخر برخی مناطق ولایت فاریاب شاهد تحرکات مخالفین مسلح دولت بوده و مقام های افغان به شمول والی فاریاب به همین خاطر براز نگرانی کردند. در تحولات جهان همونطور که پیشتر هم گفتیم پلیس نروژ گفته است که یک مرد مسلح با تیر اندازی بر یک کمپ تفریحی جوانان حداقل 80 نفر را کشته است. یک مقام ارشد پلیس گفته است که شاید این رقم افزایش یابد. این کمپ در جزیره اوتا یا در شمال غرب اسلو مرکز ناروی موقعیت دارد. قبلا پلیس از کشته شدن 10 تن در این جزیره خبر داده بود. از سوی دیگر شهر اسلو مرکز ناروی دیروز شاهد یک بمبگذاری شدید بود که در آن گفته می شود 7 نفر کشته شدند. ناتو، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا این بمبگذاری را محکوم کردند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا: میخواهم شخصا با مردم ناروی ابراز همدردی کنم. این بیانگران است که جامعه بین المللی در جلوگیری از این اعمال تروریستی سهم دارند و باید همه ما به طور مشترک هم در بخش استخباراتی و هم در بخش جلوگیری از این نوع حملات اسفناک کار کنیم. گزارش ها می گویند که ناتو شهر ترابلس مرکز لیبیا را بمباران کرده. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می دهد که صدای انفجارها از نزدیک اقامتگاه معمر قذافی رهبر لیبیا شنیده می شد. با گزارش خبرگزاری رویترز این شدیدترین حملات ناتو در چندین هفته در ترابلس بوده. این حمله پس از آن صورت گرفت که یک سخنگوی حکومت قذافی گفت آماده اند با مقام های آمریکایی گفتگو کنند. باز هم خوش آمدید. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته روی امواج متوسط 12.96 و FM 101.5 با شما ایم. اکنون در ادامه این مجموعه خبری هم با ما باشید و از اینها بشنوید. در ناروی پلیس میگوید که یک مرد مسلح با تیر اندازی بر یک کمپ جوانان حداقل 80 تن را کشته است. نظر یک کارشناس افغان را در ناروی پرسیده ایم.
کسی که در حادثه تیراندازی در جزیره اوتایا دستگیر شده است یک سفیدپوست نروژی است. بنابراین ابهامات مطرح میشه که احتمالاً حلقات داخلی در ناروی در همچون حوادث دست داشته باشند.
در تحولات امنیتی مربوط به افغانستان، همونطور که پیشتر هم گفتیم، قرار است امروز مسئولیت امنیت شهر مزار شریف به نیروهای افغان سپرده شود. در این مورد گزارش‌هایی داریم و همچنان خواهید شنید که وزیر خارجه جرمنی در مزار شریف گفته است که کشورش افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. در پهلوی اینها میشنوید که روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان چه مطالب را به چاپ رساندند. برای شنیدن این همه با رادیو آزادی باشید. خب حالا در جریان هستین که پلیس ناروی گفته که یک مرد مسلح با تیر اندازی بر یک کمپ تفریحی جوانان حداقل 80 نفر را کشته است. یک مقام ارشد پلیس گفته که شاید این رقم افزایش یابد. قبلا پلیس از کشته شدن 10 تن در این جزیره خبر داده بود. و همونطور که در جریان هستین، شهر اسلو مرکز ناروی دیروز شاهد یک بمبگذاری شدید بود که در آن گفته می شود 7 نفر کشته شدند. حالا جزئیات بیشتر در موارد حوادث جداگانه در ناروی را به این از جاوید نعیمی بشنویم.
یک حادثه خیلی بی سابقه و غیر معمول، انفجار در یکی از آرامترین شهرهای اروپا. حوالی 3:30 بعد از چاشت به وقت محلی ساختمان‌های زیادی در مرکز شهر اسلو پایتخت ناروی به لرزه درآمدند. شیشه ها در هم شکسته و فضا را خاک و دود فرا گرفت. مردم با سراسیمگی در حالت فرار از محل حادثه قرار داشتند. در یک حادثه جداگانه یک مرد مسلح که با لباس پلیس ناروی ملبس بود بالای کمپ جوانان در جزیره اوتویا در بیرون شهر اسلو آتش بری کرد. دفتر جنس استولتن برگ صدر اعظم ناروی هم در منطقه انفجار بم قرار دارد، اما به گفته مقامات او در انگام انفجار در دفترش نبود. آنس کریستین آمونسن وزیر خارجه ناروی به روز جمعه گفت که صدر اعظم این کشور مسئول است. او در یک صحبت تلفنی با تلویزیون CNN چنین گفت: من تایید میکنم که صدر اعظم کاملا مسئول است. او در انگام انفجار در دفترش نبود و حالا مشغول کار است. پلیس ناروی گفته که این حادثه در نتیجه انفجار بم رخ داده است. در این حال یک شاهد رویداد به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که در انگام وقوع رویداد در 100 متری محل رویداد قرار داشته و دیده است که تمامی شیشه های ساختمان های امین منطقه در هم شکستند. نیک سوبیا یک جهانگرد آمریکایی که او هم شاهد حادثه بوده چشم دید خود را چنین بیان می‌کند: ما تقریبا در 5 متری جای قرار داشتیم که انفجار رخ داد و خیلی ها غیر عادی بود. مانند یک حرکت آهسته بود. با یک موج بزرگ شباهت داشت که حتی ما را از سر چوکی ها به دور پرتاب کرد. در فضا فقط دود سیاه دیده می شد. همگی مخکوب شده بودند و نمی دانستند که چی واقع شده و واقعا خیلی ها ترسناک بود. وزیر عدلیه نروژ گفته است فردی که به اتهام حمله بر کمپ جوانان در نروژ دستگیر شده یکی از اتباعی این کشور است. اما در مجموع کی در عقب این حوادث قرار داشته است؟ هفته گذشته یک سرانوال نروژ حکم را علیه یک ملای عراقی به اتهام فعالیت‌های تروریستی صادر کرد. ملا کرکار که به عضویت در گروه انصار الاسلام متهم شده هشدار داده بود که اگر از نروژ اخراج شود سیاستمداران این کشور را هدف حملات مرگبار قرار خواهد داد. از جانب دیگر، نروژ در حدود 500 عسکر در افغانستان دارد که در چهارچوب آیسف در این کشور فعالیت دارند. با این همه، ارتباط حادثه دیروز با ماموریت افغانستان و ملای عراقی تا حالا به شکل معما باقی مانده و هیچ کس آن را تایید نکرده است.
انفجار در پایتخت نروژ و حمله مسلحانه در یکی از جزایر این کشور یک پرسش را مطرح می کند که کی می تواند در عقب این رویدادها قرار داشته باشد؟ آیا حلقات مخالف دولت و یا هم گروه های تروریستی بین المللی؟ نروژ در مجموع یکی از کشورهای آرام جهان به حساب می آید و شاید بر اولین بار شکار حملات مرگبار شده باشد. نفوذ گروه های بنیادگرا هم در نروژ کم خوانده می شود تا حالا مقامات در مورد ابراز نظر دقیق نکردند. چند سؤال را در همین مورد جاوید نعیمی با عیسی ستانکزی یکی از روزنامه‌نگاران افغان در نروژ مطرح کرده. او اول به رادیو آزادی چنین می گوید.
گرچه وزیر عدلیه نروژ اظهار داشت که تا کنون ما در این مورد هیچ گونه اظهار نظر نمیتوانیم داشته باشیم چون هنوز تحقیقات پلیس ادامه داره، با وجودی که هنوز چیزی روشن نشده، ولی با توجه به تجربه که بنده در نروژ دارم این احتمال بسیار کم هست که حلقات مخالف دولت یا حلقات دیگه که در نروژ هستند در همچون حملات تروریستی دست داشته باشند، چون جامعه نروژ برخلاف بعضی کشورهای اروپایی جامعه بسیار آرام و دور از خشونت هست و دولت نروژ در این زمینه هزینه های بسیار هنگفت داشته است تا بتونه جامعه را از خشونت دور نگه داره. اگر مخالفین یا حلقات داخلی نروژ مخالفت با دولت داشته باشه از طریق دیگر اقدام میکنن، ولی چیزی که بسیار جالب هست کسی که در حادثه تیراندازی در جزیره اوتایا دستگیر شده است یک فرد نروژی هست و این معنی که یک سفید پوست نروژی هست. بنابراین با توجه به دستگیری همچون فرد این ابهامات مطرح میشه که احتمالاً حلقات داخلی در نروژ در همچون حوادث دست داشته باشن، ولی هنوز مسئله روشن نیست. وزیر عدلیه هم گفته است که ما تا کنون هیچ کسی را نمیتونه متهم بسازیم، ولی امیدوار هستیم به زودی مسئله روشن بشه و حلقاتی که در این قضیه دست دارن برملا بشن و به پنجه قانون سپرده بشن.
خب نروژ در حدود بیش از 500 عسکر در افغانستان داره، آیا تو به نحو شما فکر میکنین که ارتباط به ماموریت نروژ در افغانستان داشته باشد؟ چون بعضی از رسانه ها روی این موضوع هم تبصره های داشتن.
بله طبعا یک بار دیگر تاکید میکنم اگر قضیه مرتبط باشه با حوادث تروریستی جهانی و القاعده یا افغانستان، بنابر کشور نروژ روی ماموریت نروژ در افغانستان تاثیرگذار خواهد بود. شما به خاطر داشته باشید که چند سال قبل وقتی در کابل که از سفرهای کشور نروژ در هتل سیرینا بودن و هتل مورد حمله قرار گرفت، بعد از او کشور نروژ عکس العمل شدید نشان داد و حتی احتمالش هست که در شرایط کنونی که جامعه جهانی به نوع در پای هستن که ماموریت خود در افغانستان به پایان برسانن، مردم نروژ احتمال زیاد هست که کشور خود دولت خود تحت فشار قرار بدهد که به ماموریت خود پایان بدهد یا حداقل از عرصه نظامی در افغانستان دوری کنه و کمک های ملکی را بیشتر مثلا در افغانستان ارائه کنند. با توجه به شناختی که من از جامعه نروژ دارم از مردمش دارم، این احتمال زیاد خواهد شد. البته در صورتی که در این قضیه مرتبط با توریسم جهانی و افغانستان باشه، در این صورت احتمالش هست که روی ماموریت نروژ در افغانستان تاثیرگذار باشه.
مصاحبه تلفنی بود با عیسی استانکزی، یکی از روزنامه‌نگاران افغان در نروژ. همونطور که در جریان هستین، پلیس نروژ گفته که یک مرد مسلح با تیراندازی بر یک کمپ تفریحی جوانان حداقل 80 نفر کشته است. یک مقام ارشد پلیس گفته است که شاید این رقم تلفات افزایش یابد. این کمپ در جزیره اوتایا در شمال غرب اسلو، مرکز نروژ، موقعیت دارد. قبلا پلیس از کشته شدن 10 تن در این جزیره خبر داده بود. از سوی دیگر، شهر اسلو مرکز نروژ دیروز شاهد یک بمبگذاری شدید بود که در آن گفته می شود 7 نفر کشته شدند. ناتو، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا این حوادث را محکوم کردند. و همونطور که در گزارش شنیدین، نروژ حدود 500 سرباز در افغانستان دارد که زیر چتر نیروهای برهبری ناتو در افغانستان فعالیت دارند و تا لحظات دیگر در تحولات امنیتی مربوط به افغانستان خواهید شنید که قرار است امروز مسئولیت‌های امنیتی شهر مزار شریف رسما به نیروهای افغان سپرده شود. نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است. حالا ساعت 7:45 دقیقه به وقت افغانستان است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر مرور داریم بر شماره از مطالب چاپ شده در روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان و چند تا گزارش جالب دیگر. اما حالا یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها. مسئولیت های امنیتی شهر مزار شریف امروز رسماً به نیروهای افغان سپرده خواهد شد. وزیر خارجه آلمان در سفرش به ولایت بلخ به ادامه کمک های دراز مدت کشورش به افغانستان تاکید کرده است. در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت فاریاب 5 غیر نظامی کشته شدند. پلیس نروژ گفته است که یک مرد مسلح با تیراندازی بر یک کمپ تفریحی جوانان حداقل 80 نفر را کشته است. و گزارش‌ها می‌گویند که ناتو شهر ترابلس مرکز لیبیا را بمباران کرده است. باز هم خوش آمدید. و حالا طبق وعده غفور متین مرور دارد بر شمار از مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه ها نشریات جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشید.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ انگلستان در شماره اخیر خود در ارتباط پیشنهاد قطع کمک های ایالات متحده امریکا و پاکستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا با آسانی جلوی یک زمینه پیشنهادی قانون مصارف بودجه را گرفت که در آن هر گونه کمک برای پاکستان را به دنبال کشته شدن بن لادن در نزدیکی اکادمی نظامی پاکستان منع می‌کرد. به نوشته روزنامه، 5 نماینده مجلس نمایندگان به طرفداری این زمینه پیشنهادی رأی دادند، اما 39 نماینده دیگر مجلس آن را رد نمودند. دانا روحرا بیکر از حزب جمهوری خواه گفت در این زمانی که ایالات متحده امریکا تلاش دارد تا از کوتاهی در پرداخت قروض اجتناب نماید، کمک به پاکستان احمقانه خواهد بود. روحرا بیکر افزود وقت آن رسیده تا سبسایدی ها را برای آنهایی که فعالانه علیه ما قرار دارند متوقف بسازیم. اما قانون بودجه در شکل فعلی هم میتواند کنترل جدی بالای کمک ها داشته باشد. امیرالبر جیمز وینفیل که برای پست درجه دوم نظامی نامزد شده، پاکستان را یک شریک نهایت دشوار توضیح نمود. جیمز وینفیلد در جلسه استماعی مجلس گفت: ما درباره جهان یا درباره منافع ملی با پاکستان نظر یکسان نداریم. بناهن من فکر میکنم تا فشار بالای پاکستان را ادامه بدهیم و تمام عناصر فشار را که میتوانیم وارد کنیم وارد نماییم، تا آنها درک کنند که شبکه حقانی یک خطر بزرگ برای خود پاکستان است و آنها باید گامهایی را بردارند که ما از آنها خواستیم. نشه فارن پالیسی چاپ امریکا در شماره اخیر خود در ارتباط روابط پاکستان و چین مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. با تصمیم اخیر اداره اوباما مبنی بر تعویق انداختن حدود 800 میلیون دلار کمک‌های نظامی امریکا به پاکستان، جنرال های راولپینڈی یک بار دیگر به دوستان همه شرایطشان در بیجنگ مراجعه می کنند. بنشته نشه فارن پالیسی، هرچند که اقدام قصر سفید منتج به قطع کامل کمک‌های نظامی احتمالاً نمی شود، اما رقم 800 میلیون دلار یک رقم درشت است و بیشتر از یک سوم کمک‌های تعهد شده سالانه امریکا را برای پاکستان تشکیل می دهد. نشه در ادامه مقاله می نویسد: حقیقتاً افغانستان در محاسبات استراتژیک چین بزرگتر جلوه می نماید. گزارش های رسانه‌ها به کشف ذخایر معدنی استخراج ناشده در افغانستان به ارزش 1 تریلیون دلار روشنه می اندازد و این واقعاً علاقمندی چین را برای داشتن روابط قویتر با کابل تندتر می سازد. چین با اقتصاد متمایل به صادرات شدیداً بالای مواد خام وارداتی استوار است. دورنمای منابع ارزان پیرامون محیط چین قابل درک است و به شدت آگاهی دارد که جنرال های پاکستانی یک نقش مهم در آینده افغانستان بازی خواهند کرد. از این جهت چین به پاکستان امتیاز می دهد و علاقمند است تا از نفوذ پاکستان در افغانستان استفاده نماید.
در تحولات امنیتی مربوط به افغانستان می شنوید که مسئولیت های امنیتی شهر مزار شریف قرار است امروز رسماً به نیروهای افغان سپرده شود. تا حال پروسه انتقال در ولایت بامیان و شهرهای مهترلام، لشکرگاه و هرات صورت گرفته. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
مزار شریف پنجمین منطقه افغانستان است که مسئولیت های امنیتی را میپذیرد. قرار است مراسم به همین منظور امروز در قول اردوی 209 شاهین صورت گیرد. مقامات افغان تا حالا در تمامی پنج منطقه‌ای که مسئولیت های امنیتی را به عهده گرفته، روی تجهیز و بالا بردن کیفیت نیروهای افغان تاکید کردند. عطا محمد نور والی بلخ دیروز گفت باید بالای ارتقای ظرفیت، تجهیز و قابلیت های نظامی نیروهای افغان توجه جدی شود. با گفته آقای نور، در بعض مناطق افغانستان ظرفیت های خوب وجود دارد، اما در برخی محلات این ظرفیت ها اندک است. پیش از این دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون پروسه انتقال گفته بود که برای تجهیز نیروهای افغان در 3 سال آینده 20 میلیارد دلار مصرف خواهد شد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست، بالعکس تاکید مناسبات ما با جامعه بین الملل است. 20 میلیارد دلار در 3 سال آینده سر تجهیزات امنیتی ما سرمایه‌گذاری خواهد شد. هدف که قوای افغانی به صورت اساسی با تجهیز درست، امکانات درست، اراده محکم ای خاک از بهش دفاع کنه.
پروسه انتقال نظر به تصامیم قبلی نخست در 7 منطقه افغانستان قابل اجراست. ولایت بامیان و شهرهای مهترلام مرکز ولایت لغمان، لشکرگاه مرکز ولایت هلمند، هرات و امروز هم مزار شریف این پروسه را تجربه می کنند. پس از این نیروهای افغان در ولایت پنجشیر و کابل به استثنای ولسوالی سروبی مسئولیت های امنیتی را به عهده خواهند گرفت. اما تحلیلگران در این مورد دیدگاه دیگر دارند. نورالحق علومی، یکی از نظامیان سابق افغانستان، بر رادیو آزادی گفت باید روی کیفیت کاری نیروهای افغان تمرکز شود و برای آنها انگیزه برای دفاع از کشور داده شود.
کمیت نیروهای ما بلند رفته. کیفیت دو بخش داره. یک بخشش تکنولوژی است که تکنیک است، اسلحه است و دیگه هم سالهم که در اینجا بالاش تذکر دادیم. بخش اساسیش عبارت از ایست که تعلیم و تربیت ایناست و دادن انگیزه هست. بساف فرموده درست است که باید از امروز یک افسر ما، یک سرباز ما انگیزه جنگیدن بفامه و برزی آمادگی داشته باشه.
با این همه نیروهای افغان برای پذیرش مسئولیت ها ابراز آمادگی کردند. مزار شریف که امروز رسما این مسئولیت ها را میپذیرد، و روز چهارشنبه شاهد یک حمله انتحاری بود که در نتیجه 4 تن کشته شدند. روی هم رفته مزار شریف یکی از شهرهای امن افغانستان به حساب میاد که در 10 سال گذشته کمتر شاهد حوادث خونین بوده است. تا امروز نیروهای آلمانی در کنار نیروهای افغان مسئولیت تامین امنیت مزار شریف را به عهده داشتند.
شنیدین که مسئولیت های امنیتی شهر مزار شریف امروز رسماً به نیروهای افغان سپرده خواهد شد. تا حالا پروسه انتقال در ولایت بامیان و شهرهای مهترلام، لشکرگاه و هرات صورت گرفته است. بر اساس تصامیم قبلی، در قدم اول تسلیم دهی مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در 7 منطقه کشور به اجرا گذاشته می شود. در خبر دیگر داریم همونطور که در جریان هستین که وزیر خارجه آلمان در سفرش به ولایت بلخ به ادامه کمک‌های درازمدت کشورش با افغانستان تأکید کرده است. گیدو وستر وله به دنبال دیدار با رئیس جمهور کرزی و سایر مقامات ارشد افغان در کابل دیروز به مزار شریف رفت. او بر روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت که کمک‌های آلمان به افغانستان پس از سال 2014 میلادی نیز ادامه خواهد یافت. سفر وزیر خارجه آلمان به مزار شریف در حال صورت می‌گیرد که قرار است امروز مسئولیت‌های امنیتی این شهر به نیروهای افغان سپرده شود و در این مورد حتما به شما بیشتر خواهیم گفت. در جریان امروز البته در گزارش های امروز گوش میکنیم با خبرنگار رادیو آزادی در شهر مزار شریف تماس بگیریم و جزئیات بیشتر را به شما بگوییم. همچنان در خبر دیگر داریم که رئیس جمهور کرزی با رئیس استخبارات ملی آمریکا دیدار کرده است. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، دیدار حامد کرزی با جیمز کلیپر روی مبارزه با تروریسم و هماهنگی نیروهای نظامی و استخباراتی ایالات متحده آمریکا و افغانستان متمرکز بوده است. جزئیات بیشتر در مورد دیدار کرزی با آقای کلیپر که پیش از چاشت دیروز صورت گرفت داده نشده است. بحثا در مورد هماهنگی میان کابل و واشنگتن در حال مطرح می شود که ایالات متحده خروج نیروهایش از افغانستان را آغاز کرده و انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان هم در شهرها و ولایات کشور ادامه دارد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. همچنان یادآور میشم که امروز شنبه در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل برنامه زیر آسمان کبود را به طور زنده خواهید شنید و میتونین که در این برنامه سهم بگیرین و سوال بکنین از مهمانان برنامه. یک بار دیگر برمیگردیم و قصه اول این مجموعه خبری که پلیس نروژ گفته است که یک مرد مسلح با تیراندازی بر یک کمپ تفریحی جوانان حداقل 80 نفر را کشته است. یک مقام ارشد پلیس گفته است که شاید این رقم افزایش یابد. این کمپ در جزیره اوتایا در شمال غرب اسلو مرکز نروژ موقعیت دارد. قبلا پلیس از کشته شدن 10 تن در این جزیره خبر داده بود. از سوی دیگر شهر اسلو مرکز نروژ دیروز شاهد یک بمبگذاری شدید بود که در آن گفته می شود 7 نفر کشته شدند. ناتو، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا این بمبگذاری‌ها را محکوم کردند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است می‌خواهم شخصاً با مردم نروژ ابراز همدردی کنم. این بیانگر آن است که جامعه بین‌المللی در جلوگیری از این نوع اعمال تروریستی سهم دارند و باید همه ما به طور مشترک هم در بخش استخباراتی و هم در بخش جلوگیری از این نوع حملات اسفناک کار کنیم. همونطور که پیشتر به شما گفتیم در مورد مسائل امنیتی مربوط به افغانستان قرار است امروز مسئولیت های امنیتی شهر مزار شریف رسما به نیروهای افغان سپرده شود. در این مورد گزارش داشتیم در این مجموعه خبری، اما به خاطر یک مشکل تکنیکی که پیش شد نتانستیم این گزارش را نشر بکنیم. در هر حال کوشش میکنیم در برنامه های بعدی در طول روز با خبرنگار رادیو آزادی در شهر مزار شریف در تماس شویم و جزئیات بیشتر در این مورد را با شما شریک بسازیم. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 FM 104.5 میشنوید. اما در امین ارتباط، همونطور که در جریان هستین، وزیر خارجه آلمان در سفرش به ولایت بلخ به ادامه کمک‌های درازمدت کشورش به افغانستان تأکید کرد. گادو وسترویله به دنبال دیدار با رئیس جمهور کرزی و سایر مقامات ارشد افغان در کابل دیروز به شهر مزار شریف رفت. او به روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت که کمک‌های آلمان به افغانستان پس از سال 2014 میلادی نیز ادامه خواهد یافت، اما این کمک‌ها به امور اقتصادی، صحت و معارف متمرکز خواهند بود. سفر وزیر خارجه آلمان به مزار شریف در حال صورت می‌گیرد که قرار است امروز مسئولیت‌های امنیتی این شهر به نیروهای افغان سپرده شود. تا لحظات دیگر احمد شبر در یک برنامه پشتو با شما خواهد بود و معذرت ما را به خاطر مشکل تکنیکی که در این مجموعه خبری پیش شد و نتونستیم بعضی از گزارش‌ها را به شما نشر بکنیم، لطفاً بپذیرین.
فکر نو با جوانان.
معمولا همی آدم هایی که بیکار مند به صفوف مخالفین دولت میپیوندن، هزار تا بیهنجاری و جنایت و خشونت میکن رزی به بار بی از بیکاری.
دم پوانتونای دولتی کسایی را میافند که کلش به حساب مو خیشاوندی و ارتباطات و اینی گپ هستک و اینمیست که سطح درس و سطح علمیت روز به روز در افغانستان پایین شده میره به حساب اینمی مناسبات.
جمعه ها در ساعت 11